السلام علیکم هاستر مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023م کال د جولای لومړۍ نیټه دا مليحه امیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرام سندرې جادوګرې لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کافر.
لمړی دا مهمه خبرونه سرټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي د پیسو نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. د طالبانو حکومت وايي یو شمیر هغه افغانان هم په زندان کې دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، او په فرانس کې بیګاله پولیس سره د نشته په ترڅ کې نږدې 1000 ځوانان نیول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي د پیسو نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. شهباز شریف دا خبره د جون پر 13 په لاهور کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. نموړي هیل شوډلې چې دا بیا له IMF څخه د پور اخیستلو لپاره ورستای تړون وي.
نوموړی وایي دا قرض موږ له مجبورۍ اخلو. موږ دا دعا کوو چې خدای دې وکړي چې دا اخري ځل وي چې پاکستان له IMF قرض واخلي. باید تر دې وروسته موږ له IMF قرض وانخلو.
دا له هغه وروسته ده چې د پیسو نړیوال صندوق د جون پر 9 اعلان وکړ چې په راتلونکو 9 میاشتو کې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو پور ورکولو لپاره یې د دې ملک له حکومت سره د مامورینو په کچه تړون کړی. د پاکستان پوځ ادا کړی چې د خیبر پښتونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې شپږ وسلوال وژلي. د پوځ مطبوعاتي څانګې د جون پر 13 په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال د جون پر 9 ناوخته له پوځ سره په نښتو کې وژل شوي دي. نه په آزاد توګه د دې پخلی شوي او نه هم وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د ډیزلو د 1 لیټر په نرخ کې 0.5 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر اساک ډار د جون پر 13 اعلان وکړ چې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د پیټرولو نرخ پر ځای ساتل شوی دی. اساک ډار ویلي د ډیزلو نرخ یې ځکه زیات کړی چې په نړیوال مارکیټ کې زیات شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې په نړیوال مارکیټ کې د پیټرولو نرخ هم زیات شوی دی، خو دوی هڅه کوي چې دا قیمت لږ تر لږه وساتي. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل وای یو شمیر هغه افغانان هم لا په زندان کې دي چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د خبر عبدالجبار تخاری د جون پر 13 مشال رډیو ته په یو ویډیو بیان کې کړی. هغه ویلي چې د کراچۍ د لانډي په زندان کې د ساتل شویو افغانانو لیدو ته ورغلی وو. د په خبره په هغوی کې ناروغان هم شامل دي چې باید زر تر زره خوشي شي. د سند حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د اسناد لرونکو افغانانو نیولو تور رد کړی وو. په فرانس کې بیګا له پولیسو سره د نشتو په ترڅ کې نږدې 1000 ځوان مظاهرچیان نیول شوي دي. د فرانس د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د جولای د لومړۍ نیټې تر سهاره یې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 904 نوي کسان نیولي دي. دا پرله پسې 4مه شپه ده چې په پراخه توګه د پولیسو پر ګمارل کېدو سربیره د فرانس په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه روان دي. په دې ترڅ کې موټرو او کورونو ته اور اچول شوی او دوکانونه لوټل شوي دي. دا احتجاجونه د پولیسو لخوا د یو 12 کلن هلک تر وژل کېدو وروسته راپارېدلی وو. دا غالک مړی نن خاور ته سپارل کېږي. او وروستی خبر د لوبو. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال کپ لپاره د غوراوي په پړاو کې د ویسټ انډیز او سکاټلینډ ترمنځ لوبه روانه ده. ویسټ انډیز لومړی بیټینګ کوي او څه شیبه وړاندې په 28 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سر 116 منډې کړې وې. د غوراوي پړاو د جون پر 13 پیل شوی او د جولای پر 9 پایلوبه ده. د دې ټورنمنټ پایلوبې ته وتونکي دوی لوبډلې به نړیوال کپ ته ووځي. د کرکټ د 50 اوورونو نړیوال کپ د روان کال د اکتوبر له 5 د نومبر تر 19 په هند کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د نړیوالې مالیاتي ادارې او پاکستان ترمنځ سه جون په 9 د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنې لومړی موافقه شوې ده. د ایم ایف د پلاوی یو مشر نیتن پورټر چې د قرضې بحالې پروګرام په اړه په داروستو کې د پاکستانی چارواکو سره ناستې کړې وې. په یو بیان کې ویل چې دا تړون د مامورینو په کچه شوی او د ایم ایف مشرتابه منظوره ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر په بیان کې ویل چې دا تړون به د پاکستان اقتصادي استحکام کې مرسته وکړي، خو اقتصاد پوهان دې تړون ته د یو لنډمهاله حل په سترګه ګوري. دوی وایي چې اوږدمهاله اقتصادي اصلاحاتو او په هیواد کې سیاسي آرامي راوستو ته ضرورت دی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکړي.
د پاکستان حکومت ای ایم ایف سره کېدونکي تړون د ملک ته اقتصادي ستونزو د حل لپاره ډېر مهم ګڼي او وایي چې د دې تړون په برکت په اولس ته اسانتیاوې برابرې شي، خو اقتصاد پوهان وایي چې د ملک ته اقتصاد پیاوړی کېدو لپاره اوږدمهاله اصلاحات ضروري دي. د اقتصاد او سیاست ماهر پروفیسر اعجاز خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
پاکستان ته یو موقع ملاو اوس دې سیاسي حالاتو کې کم سیاسي انسټیبلټی ته بدې کې سخت ځانی اقدامات کول او بنیادی فیصلے کول ګران ښکاری، خو بیا ضروری دي څومره ګران دي. دا په لیډرشپ باندې یو ډېر لوی بوج دی او هغه امتحان دی چې فیصلے کولی شي، ریفارم راوستی شي کنه، ځکه چې صرف د اقتصاد مسله نه ده.
حکومت مخالف ګوندونه د ای ایم ایف نه پور اخیستل پر راتلونکي وخت کې د ملک لپاره ډیر تاواني بولي او وایي چې قرض ته خوشالېدل د ملک د اقتصاد د کمزورتیا نښه ده. د تحریک انصاف ګوند غړي سیاستمدار ارشد خان مشال له ډیو سره د خبرو اترو په وخت وویل،
پاکستان چې څونه حکومتونه راغلي تیر هر یو خپل په دې باندې یو کریډیټ حاصل کړی چې ما د ای ایم ایف نه دونر قرضه واخیسته، حالانکه دا تاوان دے سونه زیاده قرضه لے دونه زیاده قرضه باندې سودم راځي او د دې ای ایم ایف خدا سے طریقه ده چې سود پسې نه دی سود راځي.
حکومت دغه تړون د ملک د اقتصاد لپاره ډیر ګټور بولي او وایي چې دا پروګرام د پاکستان د اقتصاد بیا په خپل پخو او درولو لپاره ډیر زیات ضروری دی. پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي،
ته مه سمجھم کې الله کا شکر
ده، خدای شکر چې دا تړون لاسلیک شو. دا د نهو میاشتو لپاره د 3 ارب ډالرو پروګرام دی. په دې کې هغه 2.5 ارب ډالر هم شامل دي چې په خوا پاتې شوی وو. په دې کې مونږ ته هیڅ توان نشته. دا ونه وردا چې د تیر کال داسې د ای ایم ایف سره د خبرو اترو ځنډیدو په وجه پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. اکل کېږي چې د ای ایم ایف سره د تړون لاسلیک کېدو نه پس په ملګري هیوادونو هم د پاکستان سره مالی مرستې پیل کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. دا واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوند یو خبرونه تا زنګ وه
00 300 140 100 140 100 119.
وزیر اعظم شهباز شریف ته هندي وزیر اعظم نریندر مودی په بلنه د شنګای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشرانو شورا په آنلاین غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت لخوا پرون خپور شوی بیان کې راغلی چې هندي وزیر اعظم د شورا د موجوده مشر په حیثیت د پاکستان وزیر اعظم ته په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا ورچوال یا آنلاین ناسته به د جولای په 3 وي. دا په داسې حال کې ده پاکستان او هند چې اکثره اړیکې ترنګلې وي د کشمیر په سر یې 100 واره له یو بل سره جنگونه هم کړي دي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب راته معلومات راکوي.
پاکستان اعلان کړی دی چې وزیر اعظم شهباز شریف به د جولای په 3 کوم چې د شنګای همکاري تنظیم دی اس سی او د هغې د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي، چې دغه غونډه د مشرانو د دغه غړو هیوادونو چې په شنګای تعاون تنظیم کې 8 غړي دا وخته نو دا غي هندستان کوربه دی. البته دا پکې مهم ده چې دا غونډه چې ده نو دا په د ویډیو د لارې پکېږي او پاکستان ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف په کې د پاکستان استازیتوب کوي او د ای سی او دا غونډه چې کم په ویډیو د لارې پکېږي لکه خلک بالته نه ورزي نو دا فیصله هندستان اعلان کړو د مئی په 13 باندې هغه وخت کې وجوهات خو نه خولې چې ولې لکه دوی په د ویډیو درا لیکي ځکه چې د خارجه وزیرانو غونډه هغه په ګوا خار کې شوی و د پاکستان د بهرنو چارو وزیرو مورغلیو نو یو خدغه ده. خو بهرحال د پاکستان شرکت په لحاظ سره مهم ځکه دی چې د هندوستان او پاکستان تعلقات داسې دا وخت دی چې تک را تک نشته. او کله چې په کشمیر کې 2019 کال کې هندوستان د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړی نو پاکستان او د هندوستان تعلقات ډېر زیات خراب شي. خپل سفیر هم پاکستان بللی و، د هندوستان سفیر هم د اسلام آباد نه تللی و، او د سفارت د سفارتونو هغه سطح چې کوم ده هغه ټیټه ده. خو بهرحال کله چې بلاول بوټو تلو د پاکستان دا یو موقف و، چونکې دا دواړه خیزه سفر نه دی او یو د یو فورم او د سیمې چې کوم یو مهم ده ایسیو دی. نو بهرحال بیا هم د شهباز شریف په دې کې ګډون مهم دی. او چې کوم د خارجه وزارت بیان دی په هغه کې هم دا ویلي شوي دي چې لکه په دې غونډه کې به چې کوم د سیمې او د نړۍ مسلې په هغه باندې خبره کیږي، او د دغه بیا د ایسیو چې کوم غړي ممبران دي هغوی د راتلونکي لپاره یو حکمت عملي او په دې کې به اغم جوړیږي. او بل مهم په دې ایسیو په غونډه کې دا هم دی چې ایران به د دې ایسیو نوی ممبر نوی هغه غړیتوب ترلاسه کړي. دا وخت لکه څنګه چې ما مخکې وې اته ممبران دي د هندوستان او د پاکستان علاوه په دې کې روسیه ده، چین دی، کازاکستان دی، تاجکستان دی، کرغستان، ازبکستان دی، زیات پکې د مرکزی اسیا هیوادونه غړیتوب لري. او کله چې هندوستان دا اعلان کو د مې په دیشمه باندې نغی خو وجوهات نو خولې چې ولې دا لکه د ویډیو د لارې کان دا د هندوستان ځینې میډیا یو دوه خبرې کړې وې چې یو خو د هندوستان او د چین چې کوم د تعلقاتو کې لګونتې مسائل خو کله نه کله وی یو دا هندوستان میډیا خبره کړې و. او دویم دا چې د یوکرین او د روس د جګړې په موضوع باندې چې د یورپ روس سره کوم یو مشکل حالت دا وخت دی دغه پکې یو دویم کله تاسو ته بیان دی کله چې په ازبکستان کې په سمرقند کې غونډه شوې وه د ایسیو د دې نه وړاندې نو په هغه کې هغه وخت کې د هندوستان میډیا دا ویلیو چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د روس ولسمشر ته ویلیو چې دا وخت د جنگونو نه دی. نو بهرحال دغه پکې یو دویم علت بیانېږي چې حالانکه اول هندوستان اعلان کړو چې دا به ایران خبره ما وکړه نو چې د ایران خو د مارچ میاشت کې اعلان کړی و چې د ایران صدر به سفر کوي هندوستان ته په دې غونډه کې به ګډون کړي. نو بهرحال د پاکستان لپاره هم مهمه ده چې په هندوستان کې هم دخل کړي، بیا هم پاکستان پکې ګډون کوي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. د هند بارنو چارو وزیر وای هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې بخپل سفارت وساتي. اس جی شنکر په نوې دلی کې د هند په نړیوال مرکز کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د افغانستان د وروستو پیښو په اړه قضاوت کول له وخته مخکې دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې له هند سره د اړیکو ښه کېدل د طالبانو د حکومت او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه د مشال ریډیو پښتنې جواب نه دی کړی. نور په دې رپورت کې واوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر وایي دی نشي کولی چې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه له وخته مخکې قضاوت وکړي. نوموړي په نوې ډیلي کې د هند په نړیوال مرکز کې د یو خبری کانفرنس له لارې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هند هوډ لري چې په افغانستان کې خپل سفارت وساتي، خو هغه هیواد ته به خپل سفیر ونه لیږي.
موږ پریکړه کړې چې خپل سفارت وساتو، خو د سفیر په کچا نه. ډېرې نورو هیوادونو هم دا کار کړی، دوی خپل سفیران بیا ته افغانستان ته لیږلي، مګر موږ دا کار نه دی کړی. موږ پر هغو سیمو تمرکز کوو چې زموږ په باور د افغانستان پر خلکو اغېز ولري. زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو او وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی شنکر درې اونۍ وړاندې ویلي و چې هند کابل ته یو تخنیکي ټیم استولی څو په اوسني وضعیت کې د افغانستان له خلکو سره د مرستې او ملاتړ لارې چارې عمومي. د هند بهرنیو چارو وزیر په وینا دغه ټیم د افغانستان د وضعیت د څارنې او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلته دی. خو د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدي وایي هند هڅه کوي د خپلو کارکوونکو په لیږلو سره د افغانستان له حالاتو او پیښو خبر شي.
هند طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه ډیپلوماټان چې افغانستان ته استولي ډیپلوماټان نه دي. دوی د استخباراتو مامورین دي چې هلته معلومات راټولوي. دوی باید پوه شي چې طالبان څه کوي، افغانستان کې څه کیږي، پیښې څه دي، تروریزم چیرته دی، موږ څه کوو، څه باید وکړو، پاکستان باید څه وکړي. دا ټول هغه خبرې دي چې استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی د هند بهرنیو چارو وزیر ورستي او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د سیسي چارو یو بل کارپوه خان زمان امرخیل وی د طالبانو حکومت کولای شي له هند سره د اړیکو له حقیقتو څخه د نړۍ د پیژندلو لپاره په خپل ګټه کار واخلي. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اړیکو حقیقتل په هند کې د افغان محصولونو او هغه ناروغانو د ستونزو په حل کې ګټور دي چې غواړي د درملنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي.
خلق استونز هم حل شي، یا زنی تجاران دي چې وي ال تزیو تجارت کوي، نو کنمندګي خلاص وي او د قونسلي چارې باندې دوی کاوي، نو دا هم د فیری نظام ته چې کول شي د فیری نظام سره په یو شکل ته د تفاهم جبه دوی پرانیسل شي او د لارې وکول شي چې د هند حکومت تقینات ورکي او په آینده کې په یو شکل ته دوی د لابیګر په توګه باندې ملګرو ملتونو کې د دې څخه استفاده وکړي ترسو د طالبانو فیری نظام پر رسمیت پیژني.
خو د هند بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې وویل چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو په اړه دغه هیواد په دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داسې حکومت پر جوړولو ټینګار کړی و چې دغه هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ولري. هند طالبانو له راتګ وروسته د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستان وویستل. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د افغانستان د سفارت چارې لا هم د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال هند یو له سترو مرسته کوونکو هیوادونو څخه و او په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو پراختیايي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د فلیپین یو چارواکي وایي که د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي، په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمیختي پړاو کې فلیپین ته لیږدول شي. د رپورټونو له مخه امریکا له فلیپین نه غوښتي چې د زرګونو هغو افغانانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې پخوا یې امریکایانو سره کار کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې دا یو پناه غوښتونکي افغان کډوال په غږ پیلېږي.
د امریکا د کانګرس سمې هله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د شر تر جر خپل اقدامو کې.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زره کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده، دا هغه شرط پر ژره چې خپل کام وکړي. د زموږ په دې او یا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په کلغه کې نوم لیکنه شوی ده، په هغه کې زموږ شامل یم. دغه هغه ژوند ډېر په خطر کې دی.
نږدې 2 کال وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیکدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړی پر تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
په نړیوال او خاصا په امریکا، اروپا، کاناډا په داسې ملکونو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژرته ژره د افغانستان له لارې څخه مجهوبه سیم، ځکه موږ په تخیص اقتخاص کې نن د تر سره کړو موږ ته طالبان ډېر په زبوی او ډېر په مشکلات کې
د افغانستان د پخوانی پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبان له خوا د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو تری تم کولو او ان وجلو بهیر روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي، لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني، په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخه شپږ سو افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو لمخه د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو له خوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یې. د خوست یو شمېر رسیدونکو د لوی اختر د مونځ ادا کولو پر مهال ویل دا سیمه د تیرو جګړو له کبله په ډېر شمېر کې کونډې، یتیمان او بېوزله خلک لري چې د ټولنې د شتمنو کسانو مرستې ته اړتیا لري. په ټولنه کې د یو شمېر خوستوالو اقتصاد په دې چې د ځوانانو یو برخه په عربي هیوادونو کې مسافر دي څه ناڅه ښه بلل کېږي. په دې اړه نجیب الله لوخیر رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله، یتیمانو، کونډو او مایوبینو سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. په خوست کې دا ځل د اختر لمونځونه د جامع جوماتونو پر ځای د ښار او اړوندو قومونو او ولسوالیو په لویو عیدګاهو کې ترسره شول. د خوست اوسیدونکي مولوي سیف الله مشال راډیو ته وویل:
ما د خوا کې ګاونډیان لرو، غریبان لرو، یتیمان لرو، کونډ لرو، باید کله چې قرباني وکړو قرباني غوښه درې تقسیم کړو. دریم تقسیم غوښه هغه غریبانو ته ورکړو چې د بهر نه راغلي دي. ما او ته ولایت کې اوسېږي چې د خوست خلک اقتصاد څنګه څه ښه ده، دوبۍ کې دي، سعودیا کې دي، په نورو هېوادو کې دي، خارج نه څه اکمالات کوي.
د خوش شخصیت په انتون یو شمېر محصلان چې کوزی پښتونخوا پورې تعلق دی او دلته د مسافرتیا اختر لري، د خوستۍ ولسونو میلمه پالنه او مینهناک سلوک ستایي او وایي په دې ځای کې د یوازیتوب احساس نه کوي. د پیښور دوه تنه اوسیدونکي کاشف خان او محمد اکبر وویل:
د کوزی پښتونخوا په دې ځای په اختر کې ټول پښتانه دي، التم ټول پښتانه، دلتم ټول پښتانه دي، هیڅ رسم رواج ټول یو شان دی او دوی مونږ ډیر زیات مینه راکړه دلته د خپل کور احساس راته ونکو ډیر زیات مننه. او
ټایم ټیبل دا سی جوړو هغه تقسیم اوقات چې لکه هغه زمګه پرچی ستاسو اختر نمخ کې سرو سونو پدی وجه لکه زمګه اختر دلته راغی مونږ دا ونه کولې شو چې الته لاړ شو، مطلب د اختر الته کور ته یوسو. خو یقینا ډیر زیات خوند او دلته اختر انتهایی خوند او مونږ دلته ادګه ته راغلی دلته او دلته اوس بار راغلی چکر ته ډیر زیات خوند او ډیر مطمئن یو.
د پیښور اوسیدونکو یو بل معصلا موي دوی غواړي په دې اختر کې د چکر پاره د خوست بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي.
روح الامین نوم دی، د ماسلین ټول د کوزه پښتونخوا نه تعلق لرو. اول وار مونږ د شپږو کالو کې چې دلته مو اختر رالو، واقعا چې ډیر د خوشحالۍ احساس کوو. ډیر ښه اختر دی، ډیر ښه مو ولمانځلو، دلته عیدګاه ته راغلو، مونځ مو وکړلو، د خلکو مونږ ته ډیره مینه راکړله، ډیر قدر عزت یې راکړلو. ان شاء الله ګورو دا چې ګرځو د خوست کې د اختر 13 ان شاء الله چکر ته اراده ده.
د خوست اوسیدونکو ځوانان بیا وای په خو امنیتی ګوښونه ډیرو
نو می واحد لا ده د سرکا کلی کې اوسېګم مخکې دونو کې به موږ هر وخت دا ویره درلودل چې دلته به بم ورزی او موږ به دا احساس نه کولو چې موږ بیا کور ته ژوندې راځو. خوست هیڅ کله شپه ورځ نه پیژنو چې موږ چیرې ځو خو په امن کې ځو.
د خوست اوسیدونکو په ځانګړي ډول ځوانان په اخترونو کې د خپل خپلوانو سربیره د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو شمېر شنو او غریزو سیمو همدارنګ په دې ولایت کې شته حکومتي باغونو او پارکونو ته ځي او هلته اخترز ملي او بندرونه کوي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کېږي.
دا نوې کول او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بی بارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا ندوی سر اسم زمنگ سقم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حدس کوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد وی سمرا دا فوج مشر دے سمرا دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا خلق کو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمین گاو آخر واپس.
دا بحث دا هری چهارشنبه پر از دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اوریدای سي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 12 کلنی رپورټ کې د چهارشنبه په ورځ خپور شو په 2023 کال کې په 130 هیوادونو کې د سولې وضعیت ته کتنه کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 12 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو دیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 130 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو د قربان یانو شمیر د تلفاتو شمیر د نظامی کولو کچا د وسلو صادرات تر هغریز پیخې سیاسي بیستباتی او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره لدی چې په افغانستان کې تر هغریز پیخې 15% او مرګ ژوبله 85% کم شوې ده، خو تر هغری په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور له مخې افغانستان په یو ناڅرګند امنیتی وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوي هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوي دي او له 3400 تراټیټ شوي دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې د افغانستان 6.15% ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه بے بنسټه بللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشټوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کیږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیز توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیزو حقوقو پاړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامسته کولو لپاره یو اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
بلخوا د امنیتي چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره له دې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینی سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
د افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت د دورې په پرتله چې د هغه وخت ناامنی لاملان هم طالبان ونه، د هغه وخت راهي طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنگي سطح چې د طالبانو د جمهوري نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگي کې طالبان علي جمهوریت دشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پر راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی او ورپسې ډنمارک، ایرلین، نیوزیلند او اتریش هم سولیز هیوادونه بلل شوی دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پر لپسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمیر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی او اوکراین په 23,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د ماسپخین دونی می بجې شوې دي او سو مهم لند خبرونه. وزیر اعظم شاه بازی شریف وای د پیسو لنډیوالې ادارې سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. نوموړي دا خبره د جون په 13مه په لاهور کې د خبري غونډې په وخت وکړه. هغه هیله وښودله چې دا به له ایم ایف څخه د پور اخستنې لپاره وروستي تړونی دا تر هغې وروسته ده چې د پیسو نړیوالې ادارې د جون په 9مه اعلان وکړو چې په راتلونکو 9 میاشتو کې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو پور ورکولو لپاره د ملک له حکومت سره تړون کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د خیبر پختونخوا په ټانګ او شمالي وزیرستان کې شپږ وسلوال وژلې دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې ویل چې دا وسلوال د جون په 9مه ناوخته له پوځ سره په نښته کې وژل شوي دي. نه په آزاده توګه د دې پخلی شوی او نه هم وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د ډیزلو د 1 لیټر په نرخ کې 5.5 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانې وفاقي وزیر ساکډار پرون اعلان وکړ چې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د پټرولیم نرخ پر ځای ساتل شوی دی. اساګ دا رول د ډیزلو نرخ څخه زیاتوي چې په نړیوال مارکیټ کې په 1300 کې د ډیزلو په بیه کې 3.5 ډالر اضافه شوه ده. په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل وایي یو شمیر هغه افغانانو په زندان کې دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا خبر عبدالجبار تخاری پرون په یو ویډیوي بیان کې مشال ریډیو ته وکړه. د سند حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د اسناد لرونکو افغانانو نیولو تور رد کړو. په فرانس کې بیګاله پولیسو سره د نښتو په ترڅ کې نږدې زر ځوان مظاهرچیان نیول شوي دي. د احتجاجونه د پولیسو لخوا د 11 کلنه لږ تر وژل کېدو وروسته پیل شوي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتهوار پروګرام سندرې جادوګرې دا اونۍ په خپرونه کې د سوات یو ځوان سندرغاړي عنایت الله د ژوند او هنر په اړه دغه خبرې او ځینې سندرې اورو. راځي چې ورته وښ
سلیم شهیزه هارون بچای مریدونکو تاسو ته د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه راوړي. د دې ونې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوات د یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي عنایت الله د هنر پاړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی هم د سیمې له ځینو نور هنرمندانو سره په ګډه د یون په نوم د موسیقۍ خپلې وډله یا بینډ هم لري. عنایت الله یو څه موده په امریکا کې هم پاتې شوی. د هغه ځای له هنرمندانو سره یې کتلي او پښتو سندرې ور اورولې دي. موږ به هم اول دا سندره او وروسته خبرې واورو.
زن اخلم انتقام پلمند ترش پوکے زن اخلم انتقام سحر مڑشم بے اختیارا راجوان دے شم ماخام سحر مڑشم بے اختیارا راجوان دے شم ماخام پلمند ترش پوکے پختوندا زمانے یم نندارا پا دول جہاں پختوندا زمانے یم نندارا پا دول جہاں نندارا پا دول جہاں مسلمان شم کافر شم مسلمان شم کافر شم کتاب دا ہر امام شمیک پیارا راجوان دے شم ماخا پلمند
الله په غمو سندره ووري دا د په سواد کې د خپل کلی کورنۍ او د سکول او کالج د خپل زده کړو په اړه معلومات راکوي. نوموړی زیاتوي چې د خپل زده کړو پر مهال ورته د خپل هنري استعداد رابرسیر کولو فرصتونه برابر شول چې په خبره د ته حوصله او ډاډ ورکړ.
زما پیدایش چې د وړي کې شانتي ټاون دی یا یو کلی د خوازه خیله هلته شوی دی. زما والد صاحب چې هغه د یو پرائمری سکول گورنمنٹ پرائمری سکول هیډ ماسټر وو په کال 1994 کې د هغه ډیتو شو د کینسر د وجه. بیا د هغې نه پس چې زمونږ تعلیمی کم مرحله چې بیا لږ ډسټرب شوې نو زه بیا رالم یو خپل کور فاؤنډیشن په نوم مانې یو یتیم خانه ده. د لسمه پورې ما په هغې کې سبق وې. په دې دوران کې چې دی زما ګرومینګ هلته ډېر زیات زبردست شو. مختلف ملکونو ته زه لاړم د هغې ادارې نه. بیا د ډیګری کالج نه ما ایف ایس سی وکړه او بیا چې دی په 2012 نه د 16 پورې زما د بی ایس ډیګری وه په زوالوجي کې. د هغې په دوران کې زه بیا امریکې ته لاړم او د پښتو د میوزیک چې مې دی هلته هم پور پرچار کو او ادا غونه میوزیکن ویسترن میوزیک ته هغه میته استکړه وکړه. بیا می خپل بینډ جوړ کو 2016 کې د یون پنوم باندې.
وی آر یون بینډ فرام سوال آل دی وی فرام کی بی کی هیر ټو پرفورم دی کلاسیکل میوزیک سم کائنڈ اف ٹریکس فیوژنز. چاپ تلک سب چھین لی رے وہ سے ملا ملے کے سب چین میرے موسن ملے کے چاپ تلک سب چین میرے موسن ملے کے نینا ملے کے نینا ملائے گے نینا ملے کے نینا ملائے گے چاپ تلک سب چین میرے موسن ملے گے نینا ملے گے نینا ملے
عنایت الله وای د خپل سکول د ملګرو استادانو ترڅنګ د سیمې ځینو شاعرانو او فرهنګیانو د سندرې ویلو ته هڅولې ده. د دې موسیقۍ یو استاد هم را پیژني چې په منګور کې به ځوانانو ته موسیقي پخوله. عنایت زیاتوي د پښتو موسیقۍ په اړه د خپلې پوهې زیاتولو لپاره د سیمې د نومیالیو سندرغاړو سندرې نه یوازې اوریدلې بلکې پر هغوی مشق هم کړی دی.
د سرکاري سکول دور نه زما دا خواهش و چې ما کاش ما داسې په جلسو کې یا په کراؤډ کې ما سنګینګ کولی شي، خو هغه همت نه راتلو. خپل کور فاونډیشن ته چې کله زه رالم، یو شپه اسې موږ هاسټل کې کمره کې ملګري ناست وو، نو ما پکې یو نظم شانتي وې، کلیوال یو فوک نظم و. د هغې چې دی بیا زما یو ټیچر ته چا خبر ورکړو، هغو بیا زه ورو راوچت کړم. خو بیا چې دی ډېر خلکو زما په ژوند کې ډېر غټ رول پلے کړی. په 2003 کې بیا ما د دې علاقې یو شیرجان استاد دی، ډېر بهترین استاد او لایو پرفارمنس پې کو انتہائی خپو لرل. هغه سره زما ناسته پاسته شو، هغه سره ما د ملي نغمو یو البم ریکارډ کو. هغه چې ما ریکارډ کو نو هغه ته ډېر زیات اپریسیشن ملاو شو، اسپیشلی عثمان الله سیار صاحب، هغه بیا زه آن بورډ واغستم. قیس حنیف قیس صاحب د دې علاقې شاعر دی او زما والد صاحب ښه ملګری و، نو هغه زما سره ملاقات شو. عباسین یوسف زیدی خلکو سره چې کله زما ملاقات شو، دوی زه ډیر زیات اپریشیټ کړم. بیا چې دی زما په دې وسنۍ میوزیک په ایکسپلوریشن کې د ټون لګټ لاس چې دی د عثمان الله سیار صاحب دی، چې کله دولسم وکړو نو هغه زه راغوښتم خپل ځای ته. او ما ته وی چې ته خو موسیقۍ ته راځي، خو تیاری ډیر زیات ضروری ده. نو هغه ما ته یو یو ایس بی کې سانګز راکړل، تقریبا 1200 غانې وې. او هغه 1200 غانو ته زده اف اس سی په ټوټل دورانیه کې بهر شپه زناست، ما به هغه اوریدلې. په هغه کې د استاد ناشنا صاحب کلام نو، د استاد ولمیر صاحب، استاد بلتون، استاد شاولی صاحب، استاد خیال محمد صاحب، او هغه چې کړه ما اوریدل، نو زه بیا لږ شانتي تذبذب کار شوم چې زما خپل پہچان غو نه جوړیږي. لکه ما ته مسله وا بیا چې دې زما چې دې خپورا ګرومینګ پدې کې دا وشو چې ما خپل ټیکل بینډ کریئیټ کو. زما مرګري ماشاءالله هغه زمانه ډیر قابلیت دي، ډیر زیات تکړه دي په میوزیک کې. سنان محبوب شو، سجاول خان شو، حمزه خان زما سره ګیټارست، نو ما بیا دا غوونه ډیر زیات عزت کړو.
صاف کے نام
مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د سوات د یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي عنایت الله خبرې او داغه سندرې اوري. نو موږ وایو د هڅه کړې چې د سندرې ویلو یو ځانګړی انداز ولري او د پښتني ادب بیلابل اصناف له ماډرن سازونو سره وایي. د عنایت په وینا د یو استاد په لاهور کې هم لري او په خپل کمپوزونو سلا مشوره ورسره کوي.
ماته اکچولی پاوله کې خو راته بالکل تیار وا او خوشاله پدې هم ما سر چې ما خپل یو انداز سره صحه ده پوری جوړ کو او هغه می مطلب ایکسپلور کو. خو بیا ما د سدي سي سټوډنټس راغلل مرګري او هغه چې کوم ریمارکس ما وردل نو سر ما دا فیل شو چې او زما دا کوم انداز سي ده دا اوس خلک پیژني. بل پوائنٹ دار سر چې زمو سره ټپا بهترین یو یونیک صنف ده، به زمو سره غزل ده، زمو سره پکې سندرا چاربیتا د دین علاوه فوک چې سمره هم غانی دي زمونږه علاقای. خو پښتانه بیا پتا نشته چې په سوه ژبانه به ماډرن میوزیک نه دوی لک شانتی کچ کچا هټ شانتی ده. نو زه مې چې دا ختم شي زه پکې خپل کنټریبیوشن کوم. ما په فوک کې بیا چې کوم ده نو په فوک کې کوم مشهوري غانی چې دا ما مختلف فیوژنز تیار کړی دي نو هغه هم ډیر زیات خلکو خوښ کړو، سپیشلی دا غي اوریدونکو زیات ایجوکیټډ خلک. زه چونکه دلته په یو پرایویټ ادارې کې په جاب باندې یم، ادروایز موږ مطلب وس پلانینګ دا ده چې روان دي مختلف ساتو باندې ریهرسلز روان دي. بل الله خوش قسمتی زموږ دا وسر چې موږ سکه لازم موږ سلیکشن شو کوک سټوډیو کې. خو د هغه کې بیا د سې حساب شو چې د کووډ 19 د وجې اغا پرفارمنسز لیمیټډ شو. 10 پرفارمنسز سکه لازم کوک سټوډیو ریلیز کې هغه هم د لاهور او د کراچي چې کوم میوزیشنز یا هو زما یو استاد دے محمد اعزاز اغه د کلکتا نا میوزیک ویلې دے د انډیا نا تا کوم کم ټیچر دے نو اغه پندیت اجای چکربورتی دے د انډیا ډیر بهترین استاد دے. نو زما بیا چې د اعزاز زما استاد دے نو زما من خپل چکلا کمپوزیشن وکم نو اغه ته زولې کم په وایس فارم کې اغه ته زوم تاسو دا وګورئ چې تا په تال او په ربط باندې صحیح دی کنه دے. داغه ماته دا و چې په دې تال کې دی او په دې فرض کې دی فارم ته اورل نو خبرې به دا هغه نه پس مونږ چې کله به پرې مر پریکټیس کو نو د راګ ایکسپلوریشن کېږي.
کل خپل ځان خرڅوي کور کلی کوسه خرڅوي کل خپل ځان خرڅوي کور کلی کوسه خرڅوي ژوند دنیا ختم کړو خپل مړی ادیره خرڅوي ژوند دنیا ختم کړو خپل مړی ادیره خرڅوي کل خپل ځان خرڅوي هو پغنم پسے اولس پل جرگے خرسوی چپ غنم پسے اولس پل جرگے خرسوی
جوان دنیا ختم کلو خپل مړی یادیره خرسوی لخپل ځان خرسوی هو منگنند احمد شاہ بابا کسے خرسوی منگنند احمد شاہ بابا کسے خرسوی جوان دنیا ختم کلو خپل مڑی ادیرے خرسوی کل خپل زان خرسوی ہو
د سواد عنایت الله وای د استاد مهدی حسن له یو شاګرد سره هم لیدلی هغه ته د استاد یو غزل ویلې او شاباسه ترلاسه کړې ده. عنایت الله البته د موسیقي هنر په اړه د ډېرې پښتنو له نظره خوښ نه ده. دغه په خبره یو وخت یې خپل کشر رور او ماماګان د سندرو خلاف ورته دریدلی ول.
زما اکچولی ملاقات شو د استاد غلام آباد سره. مهدی حسن استاد شاگرد دی چې کله ما دا غو غزل وینم هغه ډیر زیات انکرج کړم زه ما ته یو خبر وکړ زه حق حیران شوم هغه ما ته وی چې د خان صاحب ټایټل چې دی پنجابیانو ته یا هندستانیانو ته هغه په دې ملایوي کې چې په څیر ډیر محنت وکړي ډیر خلک فتح کین داغه نه پسته ملایوي اته څو پیدایشي خان صاحب یې زه خبردار چې د قندهار پښتنو د هندستان هندو خرانو ته میوزیک ټیچ کړي باغوی چې پښتانه ډیر زیات کیپیبل خلک ته ازما مور سید د سر زمانی کا انتهایی بهترین باعمله او بهترین عالم موسیقی دی ټیک تا چې فرس ک خلک وای چې دا قابل اعتراض د زمانی کا ما ته خبر یو کول چې را ته به حیاي مکو ته فحاشي م پروموټ کو ته چې د نشه م پروموټ کو نو بس ټیک ته صحیح ده داغه نو پس چې د خلک د سیدی چې ازما ما ماګان وسوم د دینی غرانه سره تعلق لري نو هغه ته د شیطانۍ په لحاظ سره خبره ورسی کنه چې تاسو خو نو بیا ماده په کور کې زیات ریزیسټنسي دومره مسلې بیا ورځ موږ روټه تناستو نو د محلي خلکو زما کشر رور ته دومره خبرې کړي چې زما خپل رور ماده په کور کې ز چې تاسو خپل رور ویم زه شرمېږم هغه روټه زما په دې حالت کې ودرې ده زما مور خیر ماته بیا تسلی راکړه چې د ماشوم د په خبرو په انداز نه پوي مې نه زه په دنه نه يم خفا خدای حکم خلک چې د توینو آیا چې کله زه مجبورم د خلکو یا د خلکو صفلاحي کار د معاشره لپاره کړي نو کفرس کړي یو د دې په ما احسان نو به بالکل دوی حق لري چې دوی ماته وي او څنګه زه خو خار کې اوسې کوم سر نو ماته د ډیر وخت نه دا مسلې نشته البته کله کله سایت ته
عنایت الله زیاتوی خپل بینډ سره د ټول پاکستان په کچ د سندرو په سیالیو کې هم برخه اخیستی او انعامونه یې ګټلې دي. د نوموړي په خبره په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته یې د سیمې ځوانانو ته د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو غږولو د زده کړو یو پروګرام هم پیل کړی دی.
د سرینا سارنګ سټار په پوره پاکستان کې د یو میوزیک کانټیسټ دی هغه ته مختلف بینډز اپلای وکي او بیا کوم وینر یاغو دا غو یو ټریک پروډوس کړي نو په هغه کال ټاپ 3 وینرز شون پای کې مونږ هم دا بیا مونږ ته یو ټریک ریکارډ کو تیر دو کالونه مونږ په خپل دیسه مطلب دیسه پرابلمز کې رالو چې مونږ هغه کانسرټس ته جوړ نشو البته دین مخ کې کورټس مونږ کړیو خو بیا ماده دیسه فیل شو چې لا مونږ پراپر لیار نیو زمون کمپوزیشن سی دی هغه لګ اندازه دی لګ تفتی لګ ګران دی نو هغه دیسه ډایرک بغیر د تیاری نه لایو طرف ته تلل نو ډیر لګ مشکل وي بیا ما چې په دې دوران کې خپل بینډ میمبرز ته تاسو خپل پرفارمنسز انډیویډیولی جاری وساتئ زب لګ فیس دیسه تلار شم چې زب لګ تیاری نور وکم کمپوزیشنز بل لګ تیار کوم نو په یو په تیاری کې چې د نو ما بیا غنی خان او حمزه شنواری او د دوی چې کوم کلامونه دی هغه ما راوچت کړو بل لدی سره سره زما په خپل د پی ایم ایس امتحانو مو زر صبح نے زما خیال سے تقریباً 25-30,000 خلق کو اپلائی کری ہوا صرف 1200 کسان پہ کی پاس شیو با 1200 کی زوم زیادہ چکم پرائیویٹ ادارے کی ہم آگو تما لاگو سر امریکن سٹم ایجوکیشن دے نو بھاگے کی سائنس اور روبوٹکس تا ہم دی آگو تما کی آرٹس ہم انکلوڈ کی زاد دی علاقے خلق د پار د گیٹار د رباب د تبلی دا کلاسز استادان می اور دا سلیکٹ کڑی زما از اکثر مرگر تو دا خبر کوم چھ ادب د جون سلیقہ خی خلق تا دا آرٹ او دا فن اجرا چھ در سرا ڈے زیادہ ضروری دا
اوریدن کو پ سندری جادوگر خبرونه کی مو دا اونے د سوات د یو جوان سندرغاڑی عنایت اللہ د ہنری کارونو پ اڑا د خبری و اوریدے د خبرونه په پای کې لدی یوې بلې سندرې هم خوند واخلی. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه
سوز د مینې مې کلم کلم را پاروي سوز د مینې مې کلم کلم را پاروي ولولی مې دم پدم پدم را پاروي ولولی میں دم پدم پدم را پاروی سوز دمینے میں کلم کلم را پاروی تصور کا ہر سو تڑم پپا تصور کا ہر سو تڑم پپڑو تصور کا ہر سو تڑم پپڑو تصور کا ہر سو تڑم پپڑ دس ڈسوے دستر گنم نم را پاروی دس ڈسوے دستر گنم نم را پاروی ولولی میں دم پدم پدم را پاروی سوز دمینے میں کلم کلم را پاروی صبر غلباشی ایسا سچ میں صبر غلباشی ایسا سچ میں صبر غلباشی ایسا سچ میں صبر غلباشی بیا میں عقل جنون سم سم را پاروی بیا میں عقل جنون سم سم را پاروی ولولی میں دم پدم پدم را پاروی ولولی میں دم پدم پدم را پاروی سوز دمینے میں قلم قلم را پاروی
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا خودلتا حالات بدلیگی را بدلیگی مون پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے هم خبرو زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات در چترال شنگلے او خوشا سیمونا را پورونا جوڑو موسیقی